الیاس ځای په دې موضوع مفصل راپور چمتو کړي. د دې راپور له اوریدو وروسته د انصاف پلټه او حقیقت سره اونیس پروګرامونه لرو.
نسیم پرنګ تورخو ډک جبرستون سوی دی. د پنوزاد کې نشوهل دی او د کوکنارو په دې دوهم فصل کې 15 ویزر پاکستانی کلداري ګټلې دي. د دې لشکرګاه ښار د ټوکرانو په یو دکان کې خپلې ناوې ته چې راواده کړې نه ده کالي کوي. نسیم وایي د تریاکو تر پیسو ورهاخوا فکر نه کوي چې ژر واده وکړي. هغه د کوکنارو په دې فصل کې د ترلاسه کړو پیسو کیسه وکړه. نسیم وایي دوه میاشتې وړاندې د کوکنارو د لومړي فصل پر مهال 15 خو دا ځل تر 10,000 یعنی 25,000 ګټلې دي.
دا تریا خوښ دي اوس مخکې یو فصل اوس درې فصله ګره کېږي. بیکاري د څه وکړي خلک څه وکړي موږ څه وکړو بیکاري بیکاره خلک کار نشته چې کار وکړو مجبور دي خلک ځینې شوي تریاک څوک تریاک کوي څوک ځینې شوي خدای تعالی سره ته دعا وکړو چې لاس فصله سي تر لاسه لامې اضافه سي چې نه شو هر څه پیسې ډېر پیدا.
دلته اکثره خلک په خاص ډول کروندګر او غریبکار کسان خپل غټ کارونه ولورونه او لوی سوداوی په کال کې یو ځل د کوکنارو د شریډ راټولولو پر موسم خلاصوي. او چې په هلمند کې د کوکنارو درې فصله کښتونه نتیجه ورکوي نو نسیم کولای سي یوازې د کوکنارو د شریډ راټولولو لدرکم هر کال $500 کېږي په لاس راوړي. ویل کېږي وسلوال طالبان په افغانستان کې هر کال $1 میلیارد د کوکنارو له عشر زکات او قاچاق څخه په لاس راوړي. نسیم چې دا هر څه په خپل سترګو لیدلی دی وایي وسلوال د کوکنارو څخه د عشر زکات او خرابات په نوم ججه خورا په منظم ډول ټولوي.
ځینې ډول کول دا د سرغیل په خرابات پسې اړتیا درلوده چا پیسې ورکول چا تریاک ورکول. طالبان راتله هلته خپل حق ځینې اخیستی دا مځکه جریپول په جریب څو جریب په کېږي پر هغه باندې پر جریب سیر یا دوه سیر یا نیمن هغه دغه بیا پرې شوی. بیا چې به تریاک ورسېده نشګور ته بیا تریاک ویشل بیا به طالبان راتله هغه خپل استحقاق به ځینې اخیستی د غنمو سیم اخیستی د تریاکو څخه هم اخیستی هر شی چې په دې داش په دې منطقه کې تر کېدی په دې نامزد کړی دا اوس خپل شر خپل زکات شیخسي.
کتون کوي د وسلوالو مالی منابع نسبت د افغان پوځ مالی منابع ته اسانه او ساده دي. طالبان په عادي ډول د یو فرد پلاس کولای سي په میلیونونو پیسې له هغو سیمو ټولې کړي چې دوی پکې اوسېږي او یا جګړې پر مخ وړي. خو افغان پوځ ته د نړیوالې ټولنې د معاش او نورو مصارفو پیسې په ډیرو شرطونو چې په هغې کې د فساد مخه نیول د مصارفو دقیق اسناد چمتو کول او نور شامل دي ورکول کېږي. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي وسلوالو ته د کوکنارو د دریو فصلونو څخه په لاس ورتلونکي پیسې به هغوی د مالي اړخه نور هم غښتلي کړي.
اوس مهال په هلمند او یو شمیر نور ولایتونو کې کروندګر درې فصله تریاک کوي. مخالفین به اوس په کال کې درې ځلې پیسې راټولوي. زما په اند په دې سره به د وسلوالو مخالفینو مالی سرچینې نور هم غښتلې شي او دوی به وکولای شي چې یو شمیر بیکار ځوانانو ته پیسې ورکړي تر څو هغوی واسوي چې د دوی پولیکو کې ودرېږي او د دولت پر ضد جګړه وکړي. کچېری په همدې شکل سره د تریاکو کرل دوام وکړي دا به د دولت لپاره یو لوی سرخوږی وي او د بل پلوه څخه به د دولت د وسلوالو مخالفینو مالی سرچینې ورستربلی غشتلی کیږي.
تیر کال دوا خو سش کال کروندګر ومندل چې په هلمند کې کوکنار درې فصله هم شیره ورکوي. په دې ولایت کې په تیرو لسو کلونو کې د کوکنارو د کروندو پر ځای نورو دانو ته د کروندګرو د تشویق په نوم د نړیوالې ټولنې په خاص ډول د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یا USAID په مرسته هر ځل د $12 تر $12 میلیون ولګول سول. خداسې ښکاری چې بیا غیزی ول د هلمند یو قومي مشر ډګروال عبدالسمد خوچنځی وایي د کوکنارو په ضد کمپاین کې هم د مور او میرې چلند کیږي. هغه د حکومت لخوا د کیمیاوي سرې او تخمونو پر هغه پروګرام هم نیوکه وکړه چې څو کاله مخکې کروندګر ته د بدیل په نوم ورکول کېدل. هغه دولتي مسؤلینو ته په خطاب کې ویل که غواړي د وسلوالو د مهمو مالي سرچینو مخه ونیسي نو د کوکنارو په ضد د ښه بدیل طرحې عملي کړي.
زموږ مبارزه دا اوس هم د مواد مخدر پر ضد باندې روانه ده. مواد مخدر موږ نه پرېږدو. ټول قومي مشران په دې باندې اخته دي چې مواد مخدر باندې ولګول شي. غیر نه هغه کسانو څخه چې هغه بدیل بل هیڅ شی نه لري. کوکنار دلته موږ نسلو وړلی تر یو ځای نه سره کولی. پخوا به د چوټو څخه پر دغه ځای په موټرانو کې په ګرانو کې بیا واچول مازیداران ته تر ترکیې پورې بیا رسول.
سر کل چې حکومت تر ډیره د وسلوالو سره په جګړه کې ښکېل و ونه توانېدی حتی یو لویش کوکنار هم له منځه ویسي. په عین حال کې د پسرلی لومړی فصل هم دومره پراخ و چې ښارونو، سړکونو او ان د پولیسو پوستو ته نږدې حاصل ته ورسېدل او ډلو ډلو نشګور یې شیره ټوله کړه. خو په هلمند کې د نشي توک سره د مبارزې رئیس سید احمد رور وایي سږ کال د کوکنارو کښت او د هغو حاصلات نسبت تیر کال ته ډیر کم شوي دي. حکومت په هلمند کې د روانې جګړې د نورو عواملو تر څنګ لوی لامل د کوکنارو د کښت او قاچاق له درکم د وسلوالو مالي تمویل بولي. کله یوې خوا د کوکنارو او هیروینو له ادرسه ډېرې پیسې د وسلوالو لخوا د هلمند پر جګړه لګول کېږي، نو له بلې خوا د هلمند تر 300 ډېر ځوانان د کوکنارو څخه په لاس راتلونکو ډول ډول نشي توکو باندې روږدي. افغانستان چې د نړۍ د نشي توکو د تولید 90% جوړوي، نو هلمند په دې برخه کې ښه مضبوط ځای لري. بل مسله د هلمند څخه د افغانستان د نشي توکو د قاچاق د سترې لارې تیرېدل دي چې د شمال څخه پر سنګین ولسوالۍ نارسراج ته او په جنوب کې ګرمسیر او خانشین ته ځي چې د دې شو ولسوالۍ د بهرمچې د لارې ایران او بیا د ترکیه او ځینو نورو هیوادونو څخه اروپایي هیوادونو ته ځان رسوي. د هلمند دا 20 کلن ځوان نسیم چې د کوکنار پر هر فصل 25,000 کلدار پیدا کوي او خپل کورنۍ ته د ډوډۍ او مالي تمویل د پیدا کولو ښه لار ورته ښکاري، شاید په دې چې د ده په لاس ټولېدونکي تریاک تر کوم ځایه ځي او د کومو موخو دپاره کارول کېږي ونه پوهېږي. خو دا چې د کوکنارو د کښت او د نشي توکو د قاچاق له درکه د هلمند د نامنوی او جنګونو څومره ورځې او شپې پاتې دي د حکومت په ښه سجول سوي بدیل پورې به اړه ولري. حکومت له ډېره وخته په دې اړه په یوه منل سوې داسې طرحه نه دي توانېدلی چې کوکنار او جګړه ورکه کړي او د کروندګرو ارمان د هغوی میوې او ترکاري تر نړیوالو بازارونو ورسوي. محمد الیاس صاحب، ازادي راډیو.
د ګولو هر څه زرګي شو تر غربند د سولې کورسي زما ګران هلمند د سولې کورسي چې در تراس شن خالی بیا لسیا بند د سولې کورسي زما ګران هلمند د سولې کورسي زما ګران هلمند د سولې کورسي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سی ورشبل او یغي په سی ورشبل او یغي په سی ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یک سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوي ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سی ور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ خوشاله او بریالي اوسئ. قدر من اوریدونکو، زه اجمل تورمان یم او بیا هم د انصاف پلټکه د دې خبرونه په وړاندې کولو سره لاته سره دوستانو په دې خبرونه کې د سلیمان په نوم دی اوریدونکي ستونزې لرو چې دی په بوسته صدای کې د هلمند کارګر وو تقاوت کړي تقاوتې ستونزې ده د دوی ستونزې به وورو چې څه وایي.
مانو صاحب سليمان دي سليمان زه صاحب د هلمند ولایت خبرې کوم صاحب زه د تصدی بوست کارګر یم صاحب بلته ډېر سلويس کال ته م کارګر یم صاحب په فابریکا کې تصدی بوست اوس تقاوت شوی یم صاحب زما تقاوتې اوس په کابل کې دي صاحب ولاته د وزارت تجارت ماته ویل چې لاته یو څو ورځې بعد ته راځه بیا ځان تقاوتې جوړېږي او زه راغلم اوس په هلمند کې صاحب مې تر اوسه درې میاشتې کې زما ډېر سره حساب معلوم نه دي صاحب کله سره جوړیږي یا نه جوړیږي دا مشکل دی. ما تقریبا 15 ورځې یو شپه 15 ورځې په کابل کې برای ما خرڅ مر خلاص وسه بل 15 ورځې نور ځای نه لرو په هوټل کې وسه دا مصرف به ډیر مصرف او برای دوی ما ته ویل چې ورسه خپل وطن ته ورسه الله ته برای دلته کې ستاسو مکتوب راغی تا ته مش خبر درکو برای دا په دغه خاطر زیرا غلم برته وس پکور کین درې میاشتې لای زفه کې شه زما رضا صاحب دغه د مدیر صاحب د وزارت تجارت کې دی د حاجی ګلشا په نامه هغه ما ته ویل خو ستاسو اریزه او څو ورځې د مخې مقصد مې دا د آیت کمیسیون ته الته مزرسته ولې اوس دغه ځای خلاص په ادارې عمر کې ده. اوس فعلاً دی وایي په ادارې عمر کې ده، دغه ځای معلومات نه لرم. دوی وایي په خدای صاحب دا لس نفر زما نان خور دي، په خدای ما په دغه تامه صاحب کې دا یو شی د دغه کیج زما د کور کوچنیان دیال مشکلات. اوس دغه ځای بیکار در به در خاک بسرم صاحب دغه ستاسو توجه غواړم، خدای باید ما ته توجه وکړي. تاسو صاحب مهرباني وکړئ د دغه حاجي صاحب کې نه د حاجي ګل شاه په نامه دي، دغه ځای زما درزې په خاطر تاسو کولای شئ معلومات وکړي صاحب دغه ستاته سو ادارا نویت من کوي دغه زما رضې دی استولې دی دوی معلومات لري دی ته وایي زما رضا چیرې ده پس داس کار وکړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم
کوتي ازری په ویګر کوه ازرکی ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
د خغلی سلیمان ستونزه مو واوریدله و مو غوښتل چې د سلیمان د ستونزې په اړه مسؤل شخص سره خبرې وکړو، خو هغه مو ګوته ترانه غیب. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د سوانو د دفتر عامر خغلی امان الله احسان مو په دې اړه وپوښتو. خغلی احسان یې د ستونزې په اړه راته وویل.
د المان ولایت د بست تصدی ریاست د محترم سلیمان تقاوت د دې نامې چې د دیارلس پنځه نوي کال د ورځې د میاشتې ولسم نیته چې د فوق درجه کارګر وو د خپل د یوشتم پیشنهاد په اساس چې ما پیشنهاد کړی ده کال د ورځې د میاشتې په اساس د اداري اصلاحات او خدمات ملکی خپلواک کمیسیون ته ما لګلی دی او د ریاست جمهوری مقام عالی په اساس اته سوه یوشتم د دیارلس سوه پنځه نویم د جوزا د میاشتې په شلمه نیټه منظور شوی دی او د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت څخه د بست تصدی ته ما خبر ورکړی دی. دومره وخت نیسي، یو میاشت دوه میاشتې وخت نیسي. سلیمان د تصدی بست راشي د خپل فرم د تقاعد جوړ کړي ما ته راولي، یو دوه ورځې نیسي بیا مونږ خزینې تقاعد ته ولیږو. دا اسنادونه مونږ خو وعده ورکوو چې وخت نه نیسي، یو یا دوه یا درې ورځې وخت نیسي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غې پسې ورشبل یو غې پسې ورشم دې کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم
کوتي ازری په ویګر کوه ازرکی ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا واد دی ونی خبرونه چې تاسو واوریدله، خدای دې وکړي چې هغه دوستان چې ستونزې موږ سره شریکوي ستونزو ته یو حل لار پیدا شوی. د خغلی سلیمان غرور ستونزې هم درې تر یو حدا پرې ورته رسیدګي شوی. ان شاء الله مسولین وای چې تر دوه درې ورځې پرې به د دوی د تقاوت کار خلاص شي. دغه شان موږ سره ګڼو نورو دوستانو هم اړیکې نیولې دي، خپل غږونه ثبت کړي دي، د دوی ستونزو ته ان شاء الله رسیدګي وشي. راتلونکي ونی د آجی ولک په نوم باندې د میدان وردګ ولایت څخه زموږ اوریدونکي د هغه ستونزه مو راخیستي چې ورته رسیدګي وکړو. نو د دغه ورور د ستونزې یو برخه به واورو په بشپړ ډول به راتلونکي خبرونه کې ان شاء الله په دې اړه واورئ.
او جواله خوستر هم دی چې تاسو خبرې کوم ورته دی ورده ګولنه ته سیدا په ټول سوالي مشکل دا دی ورورکا یو کوکو مې دی راجوري ور باندې کړی دا داسې غوښتل هم په چاخي کې لاس کوم مې کړی خو لا شکه نشته د مو د مړ دی د تر نو زه
د انصاف پلټکه.
نو قدر من اوریدونکو دا هغه ستونزه و چې زموږ ورور له موږ سره شریکه کړه. راتلونکي اونۍ به همدا موضوع څیړو. تر بلې خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارم. خو پتلو تلو کې یو ځل بیا د ټلیفون شمیره زموږ لزان سره یاداش کړئ 0992289020. تاسو کولی شئ واد یک شمې پورې له موږ سره اړیکې ونیسئ او خپل ستونزه را سره شریکې کړئ. نور پلو یو بخون کې خدای سپارم. خو نه ولرای
د انصاف پلټکه
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. افغانستان هغه واده چې د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو لمخې 80% وګړي په کرنې بوختي او په میلیارډونه متر مکعب خوږی او به هر کال گاونډي هوادونو ته روانوي. خو له هم د غیوات هر کال د 4 میلیارډ ډالر په اندازه خوراکي مواد له بهرنۍ هوادونو واردوي. کرنې او لاغه سکتورونو څخه د چې په تیر یو نیمه لسیزه کې پکې اساسي او بنسټیز کارونه نه دي سوي. اوس حکومت په پام کې لري ترڅو د لسکونه بندونو په جوړېدو سره د پراخوځمکو خړوبولو ته زمينه برابر کړي. دا چې حکومت به څومره په خپل دی پلان کې بریالی وي او دا کار به څومره له کرنیز اړخ افغانستان په خپلو پښو دروي او ولې په تیرو کلونو کې د کرنې سکتور ته جدي پام ونه سو، دا او نور مسایل ما قسیم سولمل د کرنې او اوبو لګونې له وزیر اسدالله زمیر سره په مرکه کې څېړلې دي.
ډېر زیاته مننه وزیر صاحب چې موږ ته مو بلنه راکړه او د مصیبې وخت مو راکې. د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې فکر کوي ولې لا هم افغانستان نه دی توانیدلی په خپل ځان تکاو کړی یا خود کفاسي له زراعتي اړخه څه عمده مشکلات او خندونه او ستونزې په دې برخه کې موجود وي؟ مهرباني
مننه. اول خو یو ډېر واضح برنامه چې موږ څه کارونه زراعت کې قربان سرمایه ګذاري وکړو چې د خلک ژوند کې زموږ مالدار ژوند کې زموږ باغدار او بزګر ژوند کې تغیرات راوړي. لکه د آبیاري برنامه چې مختلف پروژې دوه درې پروژې چې د 13-15 کال کې شروع شو او تر اوسه پورې داسې یو واضح برنامه نه و چې موږ آبیاري بخش کوم ولایت کې کوم سیمه کې کوم کانال باندې سرمایه گذاری وکړو چې زیاتر ځمکې کنټرول لاندې راوړي از دغه د خلک د اوبو ته لاسرسي زیات شي. په همدې شکل غنم په بخش کې واقعا سرمایه گذاری نه ده شوې. د باغونو میوچاتو چې د تازه میوه او وچ میوه په بخش کې هم پندې شان نو چې کچېره وګورو نه یوازې چې سرمایه گذاری نه ده شوې، بلکې مونږ د خبرې کوو چې افغانستان داسې یو ملک دی چې د زراعت له نگاهه هغه ظرفیت یا پوتنشل لري چې مخته لاړ شي. خو دې په وجود هم مونږ هر کال تقریبا 4 میلیارد ډالر خوراکي مواد واردوو. دا واقعا د شرم ځای دی. خو کار باید وکړو چې هم داخلي مارکیټ ورته شته دي او هم خارجي مارکیټ ورته شته دي. نو باید د یو نیم زیربنا او سیستمو باندې سرمایه ګذاري وشي.
بین اساس په نظر مشکل په کوم ځای کې و؟ آیا مخکینی حکومت توجه نه وکړې که مشکلات په بل ځای کې و؟ کافی اندازه بودیجه یا سرمایه موجوده نه وه؟ څه مشکلات و چې د پرمختګ کافی اندازه نه سوی؟
دا خو ټولو ته معلوم د څومره پیسې چې 13-14 کال یا 12-14 کال کې افغانستان ته راغلو بیا د دومره پیسې په دش آیتسانه شرایط بیا به نه راځي. بدبختانه دا وایم زما برداشت دی یا خلک هم دا زمون ټول هم دی باندې اعتقادم لرو چې سرعت د حکومت اولویت کې نه وو او په همدې شان د منابع دونر چو یا بینالمللي کشورونو چې افغانستان کې اوس دلته دی کار کوي هغوی اولویت کې هم نه وو. دویم موضوع چې مونږ یو ډېر واضح برنامه ورته مونږ نه درلود چې هغوی ته قناعت ورکړو چې دا ولې مونږ ته مهم دی. نو نور بخشو کې ډېر توجه وشو او پیسې چې وو هغه خواته لرو. تیر درې څلور کاله کې یا پنځه کاله کې زراعت خواته لږ توجه وشو، خو هغه توجه غیر منظم، غیر سیستماتیک او داسې یو واضح ستراتیژي او برنامه باندې نه و. نو دا زما په نظر چې تر اوسه مونږ دومره پرمختګ نه دی کړی همدا دی چې واضح برنامه د سکتور لپاره نه و.
تاسو چې د زراعت د یا د کرنې د وزیر په توګه چې ټاکل شوی یاست، په دې موده کې کوم اساسي کارونه چې مخکې نه و سوي په دقل تاسو هغه اساسي کښېښوی یا تاسو پیل کړل؟ کوم د ډول کارونه شته چې تاسو کولی شئ یادونه وکړئ؟
څو برنامه دي. یو دا وایم چې هلکه چې مثال کې مخکې ما وویل چې واضح د آبیاري برنامه چې ټول افغانستان کې څه کار وکړو هغه موجود نه و. اوس مونږ یو واضح برنامه دی ملي د آبیاري ملي برنامه چې ورته وایو چې لرو چې هر ولایت کې کوم بند باندې ورکړو د آبیاري بندو کې دی کوم منطقې باندې کار وکړو چې مونږ ته ډېر مصرف کم تاثیر لاخه دی د اقتصادي له نگاه نه مونږ ته موثر دی. نو دا برنامه سره راغلو. په همدې شکل مونږ غنم باندې چې مونږ خودکفایی ته کوم کال کې کوي شو ورسېږو یا کوم برنامه ولرو چې خودکفایی خواته نږدې شو یا ورسېږو دا مخکې دا دید نه و. اوس د هغې هر ارخي زمونږ مطالعه وکړو چې چیرې غواړو خودکفاه شو، د غنمو او وړو لخوان له دید نه کوم بخشو کې باید مونږ سرمایه گذاری وکړو. تحقیقات کې بذري تخمونو کې سیلو آسیاب همداسې ټول بخشو باندې په همدا شکل اوس چې مونږ دوه بل برنامه باندې کار کوو، د باغداري ملي برنامه دی او د مالداري ملي برنامه دی. دغه برنامه دی چې مخکې وجود نه درلود او مونږ ته یو واضح رهنمود دی، رهنمایی کوي یا لارښوونه کوي چې مونږ دې عرصه کې څنګه مخته لاړ شو.
یو بله مسله چې تاسو د خپلو کاري پروګرامونو د معرفي کولو پر مهال ویلې وه، هغه بزګرو ته د قرضې د ورکولو مسله وه، یا د قرضې د بانک د رامنځته کولو موضوع وه. دا کار تر کومه حده پورې مخته تللی دی او څومره ستاسو په نظر دا کار مؤثر او ګټور تمامېدای سي؟
مونږ همدا اوس یو د قرضې یو پروژه لرو، یا برنامه لرو چې خپلو هغه بزګرو ته نه، خو هغه شرکتونه چې بزګرو سره کار کوي لکه کوپراتیف وي یا زراعتي شرکتونه وي یا بانکونه وي، هغوی ته قرضې پروګرام لرو. په عین وخت کې مونږ د خپل مطالعات مو شروع کړی دی چې آیا افغانستان کې د انکشافي د زراعت انکشافي بانک ایجادول یو ښه کار دی که نه دی؟ مخکې ډېر ښه نتیجه یې ورکړو، 45 کاله پخوا ډېر مشهور و. مونږ د بانک زراعتي انکشافي د انکشافي د زراعت انکشافي بانک ډېر مشهور و. نو سا مطالعه کوو چې دې شرایط لپاره څنګه بانک ایجاد کړو. زمونږ یو برنامه د قرضې شته دی، آیا دا تبدیل کړو بانک ته یا سر نه ایجاد کړو یا یو بل نظام؟ په نظر کې هم لرو چې هغه مشکلات چې نورو بانکونه یې درلود افغانستان کې، چې هغه غلطي تکرار نه شي. نو دا خپل مطالعه کوو، ځکه بانک ایجاد کول لپاره باید ډېر هغه فیزیبلیټي سړي چې دی، هغه سرمایه نیاز چې دی، هغه ټول دې باندې کار کوو. بانک جاني سره مو خبرې کړې ده، یو سي دي سره مو خبرې کړې ده، هغوی هم خپل دلچسپي ښودلې دي. شرط دا چې دا منطقي، دا اقتصادي تمام شي او افغانستان اوسنۍ راتلونکي شرایط کې دا خوش کوي چې کامیاب شي.
د افغانستان حکومت څه موده مخکې له قزاقستان سره یو قرارداد لاسلیک کړی د غنمو د واردولو په ارتباط باندې. فکر کوي افغانستان ولې خپل نسي کولای د غنمو دور نه تولیدات ولري، او دا مشکل به تر کومه حده پرې دوام کوي چې بلاخره افغانستان به د بهر څخه غنم واردوي، بیا به وکړی سي په خپل پښو ودرېږي په لدې اړخه؟
لکه چې مخکې ما یاد کړو، بدبختانه تیر دیالس کال کې داسې برنامه باندې کار نه وشو چې موږ څنګه کوم کار کې څه کارونه وکړو او کوم کار کې وشو خودکفا شو. په عین وخت کې چې موږ دا برنامه مو شروع کړی دی چې خودکفایي خواته لاړ شو، خو زموږ هغه نیاز هر کال موږ د غنم او وړو کمبود سره مواجه یو. دیالس کال کې افغانستان ته غنم واردېدی، هغې نه مخکې ځکه موږ خودکفا نه وو. اوس تلاش مو دا دی چې حکومت ولې دا تلاش کوي. تلاش دا دی چې یو څو مملک نه چې افغانستان منظم یا خلکو یا زموږ تجاران چې غنم یا اوړه واردوي چې قزاقستان دی، اول درجه کې قزاقستان راځي. څلور اکثرا مملک دی چې یو نیم نور مملک هم کدي، خو اکثریت دوی نه راځي واردېږي چې غندم واردېږي. زموږ تلاش څه دی چې حکومت په هغوی سره خبرې وکړي چې اول کې قیمت کې ده لکه زموږ سره مراعت وکړي، چې زموږ خلک عام خلک لپاره دا لکه قیمت یې راټیټ شي. دویم کیفیت یې، اوس کوم غنم چې واردېږي هماغه یقینا ښه کیفیت په ښه قیمت. دوه معیار مونږ کله چې هغوی سره خبرې کوو، قیمت او کیفیت. که قیمت یې مونږ ته ښه کي او کیفیت ښه نه وي، مونږ ته ضرورت نشته. او که چیرې کیفیت ډېر ښه وي قیمت یې بیا زموږ خلک وس نه رسېږي. نو دواړه په نظر کې نیولې مونږ دا کار ورسره له تفاهم تر، البته هغه یو تفاهم نامه او قرارداد نه و، ایا ته په نامه ور سره امضا شو چې مونږ اوس ګورو چې تر څو چې مونږ کفایت ته راتلونکي 15 کال کې رسیدو، د خپل لاغه نیاز خلکو چې هغه ضرورت دی د ښه کیفیت غنم او اوړه کوم ځای نه وارد کو.
ډیر زیاته مننه کوم وزیر صاحب، په یم چې مونږ وخت را کړ کوم ځای ته شکر.
خندام ته دخل ګسر نشي جڑوی زما یار زما دلدار اے زما یار زما دلدار زما دلدارے زما دلدارے زما دلدارے